السلام علیکم. افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پایل سو چې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته بیل سوي ده. په دې پروګرام کې د روژه پر مهال په خوراک او تشک کې د احتیاط پر مسله خبرې کیږي. مخکې تر دې چې متخصص ډاکټر ساسو پښتنې جواب کړي او اسد الله الدین د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راسي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوي ده. د شهزاده سرای مرستیال حاجی ددګل ازادي راډیو ته ویلي پیښه د لاسیبم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. د پوینا شل کسان ټپیان سوي چې د 15 ټپیانو وضعیت خراب دی. د کابل د امنیت قمنداني ویان خالد زدران ویلي په دې سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسیبم غورځولی. د په خبره طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي، هغه د ټپیانو شمیر لاس ته نشوولی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي کار چا کوکنار کړی له سزا به ورکړل شي. دا په اصل کې د چې تازه اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي. دغه فرمان کې د بیلابیلو نشایي موادو پر کارونه، انتقال، پیر او پلور هم بندیز لګول شوی دی. د هندستان ولسمشر رام ناث کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کووند ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته یې اندېښمن دي. د هند ولسمشر اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړېدو، بشري حقونو او ترڅنګ د ترهګرو ډلو د فعالیت دوام ته د چیپ وروستیو کې پرې د امریکا په ګډون ډیرو هیوادونو اندېښنه شوبلې ده. بلخو د پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوه ویلي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر شنه دی، خو په خبرې بیا هم نړیواله ټولنه دی ورسره مرسته وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صدر اعظم عمران خان پر خلاف د بی باوري د رای اخیستو د بهیر مخه ورسته له هغې ونیول سو چې د دې جرګې مرستیال مشر قاسم سوری اعلان وکړ چې د دغې رای اخیستو په اړه مسوده د اساسي قانون خلاف ده. عمران خان چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم، د پاکستان د ولسمشر څخه د ملي پارلمان د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي چې ولسمشر ته مشوره ورکړي چې ملي او ایالتي پارلمانونه منحل کړي. عمران خان دغه راز پر ولس غږ وکړ چې د نویو ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي. د اوکراین د کورونی چارو وزارت وایي چې نن سهار وختي د اوکراین پر بندري شهر اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي انتون هیراشینکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د شهر په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکول شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شنډ کړی شوي دي. د اودیسا ښاري شورا هم پر خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. اودیسا چې شاوخوا یو میلیون نفوس لري، د تور سمندرګي پر غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نتیجې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراین د پلاوي مشر دیویټ آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شایي ژر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنه وسی. د پرونی په پاتې شیبو کې اسد الله لودین روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې در سره دی.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیایي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که یې نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیایي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، ډاکټر صاحب استودیو سره وصل دی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. دا خبرونه تاسو لپاره ده. هیله ده چې د تماس شمیرې در سره ولیکئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 0040 22 11 2 5501. بل د تماس شمیره دا چې په دې شمیره کې تاسو واتساپ هم موندلی شئ. که انټرنیټ مو ښه کیفیت ولري کولی شئ مستقیم په واتساپ مو ته اړیکه ونیسئ چې مصرف مو کم راشي. دا شمیره ده 00420211200. په دې هیله چې خبرونې ته زنګ راووهئ او د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکئ او د ډاکټر صاحب سپارښتنو ته غوږ شئ. ډاکټر صاحب فضل احمدزی سټوډیو ته وصل دی. راځئ پیل دې نه وکړو چې تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژې نیسي څه سپارښتنې لري، دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ټول هیوادوالو ته خپل طرفه نیک هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې لودی صاحب روژه مبارکه ده، د روژې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي، دا نو کیدلی شي چې نوې ناروغیان رامنځته کړي، یا دا چې هغه څوک پخوانۍ مزمنې دوامدارې ناروغیان لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبره وکړو، امید مو دا ده چې دا خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې ده هغه معده ده. معده چې ده د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره‌گاه په نامه سره هم یادیږي، اکثره ټول مواد چې موږ تاسو خورو که هغه پروټین دي، که کاربوهایډریټ دي، که هغه شحمیات دي، که ویټامینونه دي، اکثرا د موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د معده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وي، څوارلس نیم پنځلس ساعته روژه نیسي، بیا نو د افطاري په وخت کې باید ډېر زیات کوشش وشي معده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي. ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډېر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره وایم، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخې دي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترش دي، نو د روژه ماتي په وخت کې له دغه غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شیدو څخه زیاته استفاده وشي، د یخنۍ شوروا نه باید استفاده وشي، د میوې د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزي نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ستاسو د صحت لپاره او هغه معده چې څوارلس نیم ساعته استراحت کړی وي د معدې په مقابل کې به یعنی داسې لوډ یا بار نه وي په معده باندې، به منفي تاثیرات نه کوي. ځکه په معده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم ایښی ده چې په معده کې تیزاب د معدې د بعض حجراتو څخه د معدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د معدې د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب. نو دغه د معدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګیږي هغه شاید تخریبوي. دا چې په معده کې دغه د معدې تیزاب په نارمل حالت کې معده نشي خرابولی، د هغې هدف دا ده چې د تیزاب په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټرونه د معدې وایي دا هم جوړیږي. نو معده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو، نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډېر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي، نو همدغه د معدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په معده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي، او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په معده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهم خوري. په نتیجه کې د معدې تیزاب د معدې اډې 12 د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د معدې زخمونه او د معدې مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو، نو باید د روژه ماتي په اوایلو کې دا چې زموږ ستاسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شیدو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتي، د هغې هدف د طب له نظره هم دغه ده، باید دغه غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د معدې تیزاب زیات نه کړي. او دا چې نور مرضونه مثلا یو څوک شکر ولري، یا دا چې د وینې غوړ ولري، یا دا چې د ګردو امراض ولري، د معدې امراض ولري، په دې ټولو باندې به انشاءالله د برنامې په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاري په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معده باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماته کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا به لمونځ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته چې دغه د روزماتی او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله. او ځینې کسان بیا داسې دي چې هماغه ملا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کښېني تر هغه چې معده ډکه نه سي له دسترخوانه نه پاڅېږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي بیا لمونځ کوي بیا ډوډۍ خوري د هغو کسانو صحت څه ډول وي معده یې څه ډول عکس العمل ښیي او هغه کسان چې په یوه دمه کښېني دسترخوان ته او بیا جګېږي لمانځه ته له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب تبیل نظر کله چې مقام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شودو باندې باید روژه مات شي. داسې په نیمه میده باندې یو شی که وخوړل شي د هغې نه وروسته باید لمونځ وکول شي تر څو چې میده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د هغې نه وروسته نوره غذا چې کومه غذاګان یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول شي. یو دم د څوارلس یا د پنځلس ساعتو نه وروسته چې معده خالي وي یو دم باید په معده باندې بار یا لوډ رانشي اضافي غذاګانې ونه خوړل شي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فوډ. سپایسي فوډ باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څخه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه معده باندې په اول کې باید دغه نرم شیان چې وي د دې څخه استفاده وسي، که هغه پخه سبزي وي، که هغه مثلا شودي وي، که هغه یخنه شوروا وي، که هغه د میوې جوس وي. بیا د هغې نه وروسته دغه لمونځ دا شی داسې د لس دقو پنځلس دقو تر نیم ساعت شل دقو نه وروسته بیا کولی شي چې په تدریجي ډول سره نورې غذاګانې واخلي او خپل عادي حالت ته باید معده هم راګرځي، معده هم دې سره توافق کولی شي او دې شخص ته بیا مشکلات نه پیدا کیږي. خو که چیرته یو څوک یو دم مکمل په یو 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 یوې مخېنه چې کله افطار د افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کې د مکمله غذا وخوري، خصوصا دغه ترخي غذاګانې ترشي غذاګانې لکه دغه پیکوړي وي، که مثلا دغه ترخه بولانیان وي، که مثلا چکني و اچار هم ورسره وي، نورې ثقیلې غذاګانې، دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم مخکې تشریح کړ چې هغه د معدې د تیزابو افراز زیاتوي، ځکه ټولې هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخي وي، د هغو میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي، د تیزابو افراز یا سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجود و الله تعالی یې کیده هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسمه قسم صحي مشکلاتو سبب کیدلی شي. او بلکې چیرې ډېر غذا وخوړل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي، نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي، د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډېره نرمه غذا مایاتو نه باید استفاده وشي، د توندو غذاګانو څخه، د ترشو غذاګانو څخه، د ثقیلو غذاګانو څخه، یا دا چې یو دم باید معده
پروگرام دے. علیکم السلام.
او د دې مبارکۍ میاشتې مبارکۍ درته وایم. پښتون یم، له جوزجان
څخه. او مهرباني وکړئ پښتون صاحب، تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایئ راته، او که کومه پښتنه هم لرئ مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب پښتنه مطرح کړم، لنډ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم. او لنډ نظر مې دا دی چې روژه د مواساتو، مساواتو، د همدردي او غمخوري او د عطوفت میاشت ده. دا د مسکین د حالت څخه د ځان خبرولو میاشته، ځکه روژه خدای تعالی په دې پیدا کړه چې د دې سرمایه دارانو نسونه یار وږي شي په روژه کې، تر څو چې دوی د بې بضاعتو انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایه دارانو باندې او هغه کسان چې یو شی لري باید د خپل بې بضاعتو انسانانو سره کومک وکړي، او که کومک نه ورسره کوي دا نرخونه جنه پر لوړوي، که زکات نه ورکوي، بل شی نه ورکوي، دا خوراکي توکي نه پر لوړوي چې په افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډېرې ښه مسلې ته اشاره وکړه. اوس خو هر شی یک بار مصرف شوی دی، نو کې تغیرات مشکل راغلي دي. په خو به موږ چې روژې ماتولې یو درې غره په اوبو بوم وچلې، نظر په سنت علی السلام د دې زین او د دې علم نه قربان سم علی السلام چې هم درلودي، نو دغه یو دوی خرمه یې وګړه په اوبو موږ وچلې، هغه به روژه ماته کړې، به مون مبارک ادا کړې، شل دي کې ورسره یا موږ روزه ماته یا خواړه خوړله نو اوس هغه خبرې بل رقم شوي. اوس هم چې تو د فرانه راځي چې زنګون ورته کټ کې تر هغه اندازې روژه تر هغه اندازې خوري چې قریب پر لمونځ تاخیر شي. او پوښتنه مې ډاکټر صاحب دا ده یو روژه تی په پیشنامه کې یا په روژه مات کې وروسته د لمانځه د روژه مات شیم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د ده پر معدې باندې بوج رانشي؟
سلامت اوسې قاری صاحب پښتون ډېره مننه. نظر مو واورېدل چې پوښتنه مو هم ولیکل شوله. وروسته به ورته ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
ډېره مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره. نبی الله زابلی د زابل اوسېدونکی دا شیبه د ایران له شیراز خبرې کوم.
ښه، مهرباني وکړئ زابلی صاحب، تاسو مسافرۍ کې حتما مو روزه نیولې ده او پوښتنه هم لرئ چې خپرونې ته مو زنګ راووهه. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه. او پوښتنه مې همدا ده ډاکټر صاحب محترم، دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصروف یو، د شپې له مخې کار کوو، خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړیږو کار شروع کوو، ورسره سم دم همدا ځای ګرم هم ده، نو ډېرې زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخی اوبو نه استفاده کوو پیدا کېږي. نو اوبه ډېرې له ډېرو سړو اوبو استفاده وکړو تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ښه او ښکلي کله
غږ مو پری کېږي. فکر کوم انټرنیټ وضعیت ښه نه ده. ما پوښتنه مو ولیکل شوله، پوښتنه ما یاداشت کړله، حتما به ورته ډاکټر صاحب وروسته ځواب ورکړي. ډېره مننه. بل اورېدونکی راخلو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. مهرباني وکړئ ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی، خبرې وکړئ.
السلام علیکم جناب لجن صاحب، سلام تاسو ډاکټر صاحب وایم چې له چا به تاسو درځو غواره چې ورځ به خیر از تاسو وګورئ.
او مننه. سلامات او سید څه پښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه؟ مهرباني.
مننه صاحب لجن صاحب، ظاهر محمد او خاطر ما ته نه ولا ته جړې مثالی ته ډاکټر صاحب ته خبر دا ستنه ده چې پروژې کې بعد مستهم غواړو وخرو دا هم د ډاکټر صاحب وخت.
ښه، مننه. خو اکثر صاحب غا کیفیت مو هم ښه نه دی، خو پښتنه یاداشت ولسته ډول خواړه وخورو. وروسته به درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم درکړي. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. ښه، مهرباني وکړئ لږ زر ځای کې بدل کړئ چې غږ مو لږ واضح راشي. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. اوس صحیح شو، اوس مو غږ صحیح ده. مهرباني.
ما دې چې روز مات وکم نه ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد دی چې دا ولې؟
ښه، هر څه چې وخورې درد پر راځي او کنه خاص خواړه دي چې لغن وروسته درد پر راځي؟
یا چې ګوډي وخورم ګوډي نه.
ښه، مننه. سلامات اوسې. پوښتنه مو واورېدل شوله، وروسته به ورته ځواب ترلاسه کړي په دې هیله چې مشکل مو حل سي. بل اورېدونکي راخلو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. تاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني وکړئ رادیو غږ ملکیت کې خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام. سلام شه. مهرباني.
سلام دې جوړې په خیر. اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم. زه د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتر افاډی کې یم.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای؟ مهرباني.
والله دا مو ډېر ښه د انتخاب کړی ده، خو ما د ډاکټر صاحب محترم څخه یو دا پوښتنه ده چې دغه یو تکلیف زه ډېر زیات لرم، کله چې جماعت وکم یا مخصوصا ډوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم، دغه د پښو د وجود درد مې ډېر زیات دی، حتی بخي څو ځای مې روغتیایي دغو ته مراجعه کړی ده، او هغه دوا کومه داسې نتیجه نه ده ورکړې، یعنی نور یې هم په تکلیف کړی یم. دغه د پښو درد ډېر زیات لرم، او حتی د سترګو دید یې هم ډېر ورسره کم شوی دی. آیا دا به د څه علاج؟
نو تاسو دغه ناروغي له روژې سره کوم تړاو نه لري؟ په عادي حالت کې هم تاسو دغه د پښو درد لري؟
نه نه، خو خصوصا اوس خو دا تقریبا دا دوې ورځې کېږي ډېر سخت شدید حفاظت کړی یم.
ښه، فکر کوئ روژې سره به ارتباط ولري ستاسو د پښو درد؟
بلکل بلکل، مخکې چې وم هم کار و کسب به مې کولو، داسې خاص دغه مې نه ورته کوو، خاص ډېر نه وم تکلیف وم، خو داسې خاص نه وم ورسره تکلیف. خو خصوصا چې اوس دا د سهار خواسې سهار اته نه بجې ډېر سخت شدید فازار یم، دغه پښو د وجود نه ډېر دومره فازار دي. معایناتونه مې هم کړی دي، خو هغه هم کومه داسې دغه نه ده کړې، هغه چې ته کوم داسې دغه مشکل نه لري نه پوهېږو، دوایي یې راکړې ده، خو بیا هم په دغه دوایي سربېره باندې کومه داسې نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
ښه، تاسو راسره اوسئ، ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب، تاسو د اورېدونکو نه څه پوښتنه لرئ؟ دی وایي چې پښو درد مې له روزې سره تړاو لري او د دوه ورځې وای ډېر شدید سوی ده.
رحمت الله جان، زما سلامونه عام قبول کا.
مهربانی. او دغه دوی ورځې کېږي ډېر سخت شدید فازاد یم، دغه وجود نه ډېر دومره فازاد یم چې حتی روغتیایي مرکزونو ته مې بېخي ډېر مراجعه کړې ده، د هلمند مرکز ته، د کندهار ته تللی یم، حتی کابل ته هم دوه ځلې تللی یم. خو مخکې دومره نه وم ورسره، دغه دوا سره شوم، هغه سره څه کنټرول وم، خو اوس دې روژه چې راغلې ده ډېر سخت شدید فازاد یم ورسره.
نه نه، زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي، خوله خو دې نه وچېږي، تشو متیازو خو به ډېر زر زر نه ځي، داسې مشکلات خو به نه لري د دې په څنګ کې؟
دغه لرم، دغه د ستنې درد لرم، کله چې سهار را پاڅېږم دغه مسجد ته ځم، دغه د ستنې وچخوالی لرم، ستنې مې وچخوله کې او درد کوي، د ستنې دردوالی لرم، او بل دغه متیازې اودس چې کوم هر لمانځه ته یو اودس کوم. وزم تقریبا مخکې ډېر ښه وم، د باډۍ نه تقریبا شپږ پنځوس کیلو وم، خو اوس تقریبا نه څلوېښت راغلی یم.
سلامت اوسې، مننه. کور ودان. یو بل اورېدونکی راخلو له واټساپ نه سټوډیو سره وصل دی، بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنې ځواب کې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني خبرې وکړي.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړي.
علي محمد نیمروز، ولایت دلارام ولسوالۍ.
مهرباني وکړي احمد رور، تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او که کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
زما ډاکټر صاحب صدا پوښتنه ده، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی؟ و
بله. و
نو دا چې بعضی اکثره مریضان دي، زنانه مریضان یا په دغه کې د حمل تکلیف لري، نو چې روژه ډېر ماپښین خوا کې ډېر زور پر کې زوپیات کې ډېر زیپی اور پیدا کوي، دې کې مخصوص کم خواړه استعمال کې، باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تی ور کې ماشوم ته، یا په حمل ولري دا وخت کې ډېر زیپی لري. نو دغه مریض سره کم خواړه ته زیاده چې خاط خواړه کم شي به ډېر استعمال کړي.
سلامت اوسې، کور ودان. پوښتنه مو یاداشت وله، ستاسو پوښتنه دا وه چې میندوارو ښځو ته او یا هغه ماشومان چې تای ورکوي ماشوم ته، دوی څه ډول خواړه وخوري په روژه ماتي او دغه ورځ پشنمي کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي، چې وکولی سي خپل ماشوم ته هم شیدې ورکړي او یا ماشوم په ګېډه سالم وساتي؟ مننه. سلامت اوسې اورېدونکو، تاسو یو څو شېبې اړیکې منیسئ، غوږ شئ د پوښتنو ځوابونو ته، بیا به وروسته بیا موقع درکو، اړیکه ونیسئ را سره. ډاکټر صاحب، راځئ چې د پوښتنو ځوابونه پیل کړو. تاسو کې یاداشت کړی وي، خوښه مو چې له پاسه شروع کوئ یا له همدې وروستۍ پوښتنې نه پیلوئ. مهرباني وکړئ، مایک ستاسو دی، څه وایئ دی اورېدونکو ته؟
بس پلو به شروع کړو. دا چې د پښتون ورور چې د جوزجان تماس نیولی و، او بل خاکسار ورور چې د قندهار نه، د دې دواړو پوښتنه تقریبا شباهت لري. د روژه ماتي په وخت کې او د پښتني په وخت کې د کومو خوړو څخه استفاده وشي تر څو پورې زموږ ستاسو معده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات ونه شي؟ د برنامه په شروع کې هم چې دوی برنامه ورزلي ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټیږي په دغه ورځو کې هم څوارلس نیم ساعته یو څوک روزه وي نو چې کله روژه ماته کیږي د روژې ماتېدل باید په ډېرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د روژه ماتې په وخت کې اوبه وي، شودې وي، دا چې د میوې جوس وي، خرما وي، په دې باندې باید روژه ماته شي. بیا د هغې نه وروسته لمونځ او نور دغه فرایض ادا شي. وروسته د هغه نه بیا په تدریجي ډول سره باید نورې غذاته ادامه ورته وشي او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روژه ماتي په وخت کې ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي. بد وختونه چې زموږ ستاسو په هېواد کې اکثره فامیلونه د روژه ماتي په وخت کې همدغه غذاګانې کاروي چې هلته باید پکې ترخه شیان وي، ترش شیان وي. دغه ترخو ترش هم څخه زما هدف دا ده چکنیان هم اکثره خلک استفاده کوي، اچار هم استفاده کوي، نارنج او لیمو هم د روژه ماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي او هغه سپایسي پور چې ترخې غذاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت د روژه ماتي په وخت کې دغه شیان باید نه کارول شي. د روژه ماتي په وخت کې دغه نرمې غذاګانې چې هغه ترخې غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري، ترش خاصیت هم نه لري، دغه نرمې غذاګانې چې د رو پی ایچ هغه معمولا صفر وي یا او وي دغه چې غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزابو باندې یو
بله ډاکټر صاحب زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي. دغه ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي دا په روژه ماتي کې صرف اونه خوړل سي او که نه له روژه ماتي نه وروسته یعنی شل دقیقې وروسته یا نیم ساعت وروسته چې خلک ډوډۍ خوري هلته هم دغه خواړه په اسانه اونه کاروي؟
اول خو د روژه ماتي په وخت کې باید بېخي ونه خوړو دا ونه کارول شي. او هغه څوک چې د معدې مشکلات ولري د پخوانه که د معدې زخم ولري که بل د معدې او د هاضمې سیستم کوم مشکل ولري هغه د روژه ماتي نه وروسته دغه شل دقیقې نیم ساعت وروسته یا په پښتني کې هم د غذاګانو څخه استفاده نه شي کولی. ځکه همدغه ترخې غذاګانې، ترشې غذاګانې یو د معدې د مشکلاتو، د معدې د زخم د مشکلاتو یو کاز یو علت همدغه غذاګانې دي. که چیرته څوک د پخوانه د معدې مشکل لري هغه باید د روژه ماتي نه وروسته هم ونه کاروي او یا دا چې روژه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. خو که چیرته یو څوک د معدې مشکل نه لري د روژه ماتي په وخت کې دا غذاګانې نه شي کارولی وروسته د هغه نه د پښتني په وخت کې یا د روژه ماتي نه وروسته یو شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره خپل معده ډکوي بیا کولی شي په هغه وخت کې دې څخه استفاده کولی شي بیا کوم مشکل نه لري.
بله پښتون صاحب پښتني یو بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پوه سي. اما کله کله تجربه دا ښودلې چې کله سړی وږی وي ډیر نه پوهیږي چې دای څومره خواړه وخوري اما وروسته پوهیږي چې خواړه چې کوم خوړلی هغه پرې بوج سوي دي یعنی له اندازې نه زیات. څه وایي دې پوښتنې ځواب کې چې د اندازې له پلوه څومره خواړه یعنی عادي خواړه لکه نورو ورځو کې چې د ماښام پر مهال خوري هم هغومره او که نه لږ زیات هم خوړلی سي؟
نه نه لودین صاحب په روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خواړه په اوله کې وخوړل شي په تدریجي ډول سره تر څو چې معده ورسره اډپټیشن یا توافق وکړي یا معده باندې لوډ بار نه شي. باید په تدریجي ډول سره کله چې یو شخص روژه ماتي کوي په روژه ماتي نه وروسته دغه شل د خو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مڼې درې مڼې نور هم اشتیاوي باید ډوډۍ بس کړي. ځکه کله چې زموږ ستاسو معدې ته غذا لاړه شي نو دا د هرې غذا انرژي معلومه ده. مثلا زه یو مثال درته درکومه یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو سره کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي کاغه وریجه ده کاغه ډوډۍ ده کاغه نور خواږه شیان دي دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروټین لکه دا غوښه لوبیا نخود هګۍ دې ته پروټینی مواد وایي دا یو ګرام پروټین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي. او یو ګرام شحمیات غوړ دا موږ تاسو بدن 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو، څومره پروټین څخه استفاده کولای شو، څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو. د موږ بدن په کومه فیصدي باندې له پروټین څخه انرژي واخلي، په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه، په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي، د دې فیصدي معلومه ده. په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي د غذایی موادو څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي هغه معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکارول شي تر څو چې په فشار باندې هم بد تاثیرونه کوي، د زړه په امراضو باندې هم بد تاثیرونه کوي، په شکر باندې هم بد تاثیرونه کوي. او که چیرته څوک لري دیغه په هغه کبوالی کې پیسدی معلومه ده د ټول خبرو بره به انشاء الله بجریان د برنامه کې خبرې کوو خو زما ورته دغه لا تر دې چې دوه درې مړې نور هم اشتیا لري ډوډۍ باید بند کړي نو ځکه دغه ډوډۍ بیا وروسته زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي او دغه انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافي ده.
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې وای یخې وبوڅ خو ځکه چې شپې لخوا کار کوو او د ورځې لخوا هم وای چې روزه باندې خاطر رسینو تر ډیره یخچالي وبوچ کی یا یخې وبوچ کی د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه ده.
اصلا په تبابت کې دا اصل ده چې نه ډېر زیات یخ وي یخ شي او نه ډېر زیات ګرم شي دا 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 د دې د تبابت نظر کې نه ده. که چیرته موږ تاسو ډېر زیات یخ شي وخورو یا ګرم شي وخورو مثلا که چیرته یو څوک کار کوي په جریان د کار کوي بیا هم زموږ تاسو صحت باندې برابر تاثیر نه کوي ځکه بیرته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدیږي انرژي تولیدیږي هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابته ساتي. خو که چیرته یو څوک یخ شي استفاده وکړي هوا ګرم وی فزیکی فعالیتونه لري کارونه لري نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدلای شي زموږ ستاسو د بدن د حرارت درجه چې هغه ډېر درجه ده ثابته درجه ده په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي. نو په همدې اساس باندې که چیرې فزیکی فعالیت کوي زموږ ورته توصیه ده یخ شدې نه کړی خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکی فعالیتونه لري یا کارونه لري نو که چیرې د سوخان لري دومره منفي تاثیرات نه کوي ځکه بدن به تاغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي. خو که چیرې داسې اوبو څخه چې هغه ډېر زیات یخې ده استفاده وکړي نو دا به د صحت لپاره بیا ډېر زیات مفید وي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای هغه کسان چې د معدې تکلیف لري دغه پوښتنه دا وای چې وای روزمات چې کوم روزمات نه می ورسته اوتومات معده په دردېږي او د معدې په درد اخته کیږم.
لودین صاحب دا د معدې مشکلات د معدې امراض چې کوم دي دا د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي. بعضې غذاګانې دي چې هغه مستقیماً د یو د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات زیاتېږي په بعض اشخاصو کې او بعض اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي. خو بعضې غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات کمیږي. زما ورته توصیه دا ده چې د معدې د روزماتي نه وروسته دا چې د دې معدې مشکل پیدا کیږي د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي. په معدې کې د معدې مشکلات چې کوم دي د غدرې اساسي علتونه لري چې په معدې کې د معدې مشکلات رامنځته کیږي. اول ټول هغه اساس چې وي د معدې مشکل لري یا د معدې په قسمت کې د احساس د درد ولري نو د 15 او 100 نه نیول تر 90% پورې د دې د غدې معدې مشکلات او علت به یو میکروبي چې غته اچ پایلوري وای یا هیلیکو باکتر پایلوري چې یو ګرام منفي باکتریا ده. باقی منده د 15 تر 20% پورې د معدې د مشکلات او هغه اساسي علتونه چې دي هغه خود سرانه د درد دواګانې دي چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یوه کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي. دریم په خپل لاس سره د حالاتو کې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي هغه بعضې کمزوري دواګانې دي ټول مزمن امراض دي که هغه د ګردو امراض وي که هغه د جګر امراض وي که هغه سرطاني امراض وي او همدارنګه رواني حالات رواني تشوشات دا زموږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیاتې بعضې نور مرضونه دي چې هغه د زولنجر لیسن سیندریم او سیستمک مستوسایټوزیس وایي په دا ټولو حالاتو کې د معدې تیزاب زیاتېږي نو په نتیجه کې د معدې مشکل رامنځته کوي. کله چې د معدې مشکل د یو چا په نیز باندې رامنځته شو نو هغه د معدې مشکل د غذانه وروسته د مریضانو د بعضې مریضانو ته درد پیدا کیږي او بعضې مریضانو ته درد نه پیدا کیږي. د هغوی دغه د معدې درد د درد وسط داسې ده چې کیدلی شي د هفتو یا میاشتې یا کلونه درد ورک شي او یا دا چې کله درد رامنځته کیږي درد د غذانه وروسته یا مثلا د ترخو غذاګانو نه وروسته یا د ترخو غذاګانو نه وروسته یا هیڅ هم نه وي په اني ډول سره درد رامنځته شي د درد په څنګ کې به مریض ته اشتها خرابیږي مریض بدوالی به هم پیدا کیږي او هلته زخم د زخم وینه ورکوي. اکثره د مریض په ټاکو امتیازو کې به توروالی رامنځته کیږي یا مثلا تازه وینه ورکو کی ډاکټر میتیاز کې تازه وینه راځي نو دا ټول هغه څه دي چې باید د معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټول شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي اساسي کار یو لاته پیدا شي نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي نو په نتیجه کې دغه غذا نه وروسته یا مثلا په لوګه باندې یا د بعض غذاګانو سره د درد زیاتوالی په مال دغه بیا ټول په اساسي ډول سره لمنځه ځي. زما ورته توصیه ده چې باید دغه د معدې د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي چې د غذا نه وروسته د معدې لپاره معده کې درد پیدا کیږي هغه علت باید پیدا شي هغه لږ نه لږ شي بیا بل
من نه ډاکټر صاحب کور ودان دغه نبیل صاحب چې زنګ وهلی و له هلمند نه تاسو سره خبرې هم وکړې چې وای د پښو درد راته پیدا سوی دی او حلقې وچیږي ستونی وچیږي
لودین صاحب دا چې رحمت الله نبیل ته د پښو درد او د وجود دردونه دي او همدارنګه حتی وخت د سترګو نظر مې هم اوس کم سوی ده تشو متیازو ته هم زرزرځم او وزن مې هم کم سوی ده دا ټول هغه څه دي څو نقاطو زه باید متوجه شي اول زمونږ ستاسو په ملک کې دا چې درې سوه ورځې لمر ته خو بیا هم زموږ اکثره هیوادوال د ویټامین ډي د کمبود سره مخامخ دي کله چې د ویټامین ډي یو دا پخوا یو ویټامین و نن سبا په نوي کتابونو کې ویټامین ډي یو هارمون دی هارمون د دغه لاندې مطالعه کېږي د عنوان لاندې مطالعه کېږي اول باید خپل ویټامین ډي لیول ته انسي ویټامین ډي لیول باید وکتل شي د ویټامین ډي لیول کچېته ټیټ وي هغه باید تداوي شي دوهم دا چې مثلا پښه درد کوي او د سترګو نظر هغه سوی ده وزن کم سوی ده تشه متیاز تم زیات شي خولې مړ کېږي باید یو د خپل شکر وګوري شکر باید په نهره باندې وګوري د شکر د کتلو لپاره درې قسمه معنی دي اول په نهره باندې باید خپل شکر وګوري په نهره باندې باید شکر دی 125 ملي ګرام نه باید پورته نه وي که پورته وي او دوه ځله معنی چې دا شکر ده په مړه کټه باید خپل شکر وګوري که چېرته شکر په مړه کټه باید د 200 نه پورته نه وي کله 200 نه پورته او دوه ځله معنی ته بیا هم دا شکر تشخیص وو یو بل ډیر مهمه معنی چې د دې مریضانو د تشخیص لپاره هغه اساسي معنی ده ایچ بی ای ون سی وته وایي یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دا باید معنی کړي دا باید وګوري د دې دغه فیصدې باید د شپږ اشاریه 5% څخه د ایچ بی ای ون سی لیول پورته نه وي که چېرته پورته وي دا هم په دې معنی ده چې شکر ته داخل شوی ده چې کله څوک شکر ته داخل شي په هغه کې هم د پښو دردونه وي هم د مریض وزن کمیږي هم د مریض په اشتیا زیاتیږي په مقابل کې وزن کمیږي ځان بین درد کوي سترګو نظر هم خرابېږي ځکه شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه خرابوي کله چې د بدن واړه او لوی رګونه خراب شو نو په نتیجه کې دغه د شکر ټول جنجالونه هغه جنجالونه یا اختلافات چې شکر رامنځته کوي همدغه د ځان دردونه دي د پښو دردونه دي د زړه حمله ده مغزي سکته ده د سترګو د نظر خرابوالی ده په نرانو کې د جنسي قوې کمزورتیا ځلیکوالی ده او همدارنګه د ګردو عدم کفایت ده دغه ټول جنجالونه او په هضمي سیستم کې د قبضیت او د اسهالاتو رامنځته کېدو سبب کېږي نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل دی باید خپل شکر وګوري د ویټامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري نو په دې شیانو کې چې چیرته مشکل وي اکثره په دې ټولو امراضو کې همدغه چې یو کلینیک لري یو شخص لکه دغه رحمت الله نبیل ورو چې د هلمند تماسي ولي وو ځان بهم درد کوي پښې بهم درد کوي وزن بهم کمیږي تشو متیاز زبم زردر چې نو انشاءالله دغه شاید یې معنی کوي که چیرته معلوم شو بیا دغه تداوي کې انشاءالله د دې حالت خبره وکړو
کور ودان ډاکټر صاحب دا چې د اورېدونکو پوښتنې هم پاتې دي یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب ورکوو بیا ورځو اورېدونکو ته اورېدونکو تاسو کولی شئ چې تلیفون نه وکړئ یوې پوښتنې نه وروسته تاسو ته بیرته راځو ډاکټر صاحب د اورېدونکو پوښتنه پاتې وه هغه دا ده چې وایي هغه څوک چې د حمل تکلیف لري میندواره وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي د هغو لپاره کوم ډول خواړه توصیه کوي تر څو د ورځې پر مهال هغه ماشوم وږی پاتې نه شي او یا هم په ګېډه کې چې کوم ماشوم وي هغه سالم رشد وکړي
ډېره ښه پوښتنه دا چې علي محمد ورو د نیمروز څخه دا پوښتنه کړې وه ټول هغه خویندې ټول هغه میندې چې هغه د حمل نه کوم مشکل لري یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي نو په دغه دواړو حالتونو کې د مقوي غذاګانو څخه استفاده وکړي که خوشحال دا ده چې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل ونه لري نور نزاکتونه هم شته مثلا یو څوک د شکر لري یا د ګردو تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري نو په دې وخت کې هغه غذاګانې چې مثلا کارول کېږي هغه غذاګانې په طبابت کې معلومې دي که چېرې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل نه لري صرف د حمل لري یا ماشوم ته شیدې ورکوي یو خور یا یو مور نو په دې صورت کې ټول هغه مقوي غذاګانې لکه مخکې چې ورته اشاره وکړه خصوصا په پښلمي کې د مقوي غذاګانو څخه باید استفاده وکړي تر څو چې د ورځې په جریان کې د 14 ساعته 15 ساعته د دې بدن ته کافي اندازه انرژي ورکړي تر څو چې هم که چېرته حمل ولري د وینې د لارې نه ماشوم ته کافي اندازه غذا ورکوي د مور پر رحم کې او که چېرته ماشوم ته شیدې ورکوي د شیدو د لارې نه په کافي اندازه شیدې ماشوم ته ورکوي تر څو چې ماشوم دغه د لوږې سره مخامخ نه شي هغه مقوي غذاګانې اکثرا دا کولی شي شهمیات لکه مخکې مې چې ویلي یو ګرام 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي او زموږ استاد ته ډېره زیاته بدن ته ډېره زیاته انرژي ورکوي او د دې په څنګ کې هغه غذاګانې چې زیاتې شیدې تولیدوي مثلا لکه د میوې جوس یا سبزیجات د دې څخه زیاته وکارول شي او بل ټولو مهمه خبره دا ده ټول هغه خویندې مینې چې زموږ ستاسو برنامه اوري نو اکثرا دوی د کمخونی سره مخامخ کیږي، ځکه روزانه زموږ ستاسو د بدن د اوسپنې ضرورت چې ده یو میلی ګرام اوسپنه زموږ ستاسو بدن ته داخلیږي، او دغه یو میلی ګرام اوسپنه زموږ ستاسو په بدن کې د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې د بدن څخه خارجیږي. نو کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي او یا دا چې مثلا ماشوم د شیدې ورکوي، د بدن د اوسپنې ضرورت یې له 2 میلی ګرام نه نیولې تر 5 میلی ګرام پورې روزانه دې ته لوړیږي. نو په دې صورت کې دغه خوندې باید ټول هغو غذاګانو څخه زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې زیاته اوسپنه ولري. که چیرته داسې یو کار وکړي نو دوی کمخونی سره مخامخ کیږي.
ډاکټر صاحب، دا خواړه به تاسو سابو یادونه وکړه، نور کوم خواړه دي چې یو څه له اقتصادي اړخه هم ارزان لویږي پیدا کیږي په وطن کې دا ښځې استفاده کوي؟
بس ما ورته دا توصیه ده چې د سبزي او ترکاري څخه ډېره استفاده وکړي. سبزي او ترکاري په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره اوسپنه لري، او د حمل او د ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې دغه کومه اوسپنه چې په غذایي موادو کې ده، خصوصا په سبزیجاتو په میوو کې چې ده، دا هم د دوی د بدن هغه د اوسپنې ضرورت نه شي پوره کولی. نو دوی باید د حمل په جریان کې او یا دا چې ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې هغه اوسپنه چې په سبابت کې د دوا په شکل باندې جوړه ده چې هغه د کمخونی دواګانې وایي، دې څخه باید استفاده وکړي تر څو چې دوی کمخونی ته لاړ نه شي او ماشوم ته هم د کمخونی ماشوم باندې هم یو منفي تاثیرات کوي. نو د غذا په څنګ کې باید هغه اوسپنه چې د دوا په شکل ده د هغې څخه هم باید استفاده وکړي تر څو چې دغو مشکلاتو څخه کمخونیانو څخه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
محترم سلامونه ومنه. محترم ډاکټر صاحب سلامونه ولې کوم فاضل هوتي درته کېما
کیا مهرباني وکړئ ورداک صاحب.
ډاکټر صاحب محترم، نن دا خپل پښتنه د موږ یو دوست یا دا کاڅخې په مېدا باندې ډېر بد لګي، غیر د سپېرو د دینه چې سپوره ډېر هیڅ کومه د سپات هغه ځنه په کو ضرر نه واغه کاڅخې وخري دای چې د مو دغه مېدا درد په او غیر د سپوره ډېر هیڅ په دا کې وی بیا درد نه وي، خو شو رقم کاڅخې وخري دا د مېدې د درد سبب یې ګرځي. او بل مې وی دا ځکه کورنۍ دا یو رقم تم څو ورکوي یا پکسي ورکوي دا پرې کې رسې دي نه څه پودا کو په ځکه کورنۍ کې دا مشکل لري کې نه لري د مې د لپاره. مننه.
سلامات اوسې ورداک صاحب، مننه. پښتنه مې ولي کل سولې ورسته ورته ډاکټر صاحب جواب ورکړي. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د بل اوریدونکو ته تماس نیولای. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، غږ مو وصل.
السلام علیکم. مجلس عام کرس نیم لا ساده کوم درنده عبد الله کنده حالت درنده عبد الله.
ښه، مهرباني وکړئ ساده څه.
ډیر مننه. سلامات اوسئ. لږ څه محترم ډاکټر تاسو څنګه ده؟ پښتنه ده چې کله روزه مات وکړ نو بیا چې ولادي رم شکر باندې تور شپه راسي.
پستر ګدي تور شپه سي.
بلې. هو
خا مننه. پښتنه مو ولي کلس ولا رادیو غږ مو جګو څنګه بیرته زموږ غږ اوریدل کېده؟ په هر حال ولي کلس سلامت اوسې. مننه کور ودان ورزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. تاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
ژوند او سرور د پښتنه میکوله ذبیح الله يم د جلال آباد نه.
مهرباني.
پښتنه دا و چې زما دغه معدې مشکل لري او معده مې سخت سوځي چې کله لوبیا وخورم یا د غټه غوښه همدا شنوریږي نو معدې باندې چې داسې راځي دغه سوځښت راځي. مالکه داسې دوایي شوي ډاکټر صاحب هدایت وکړي.
تاسو تر اوسه ډاکټر ته نه تللی؟
ډاکټر ته تللی یم. ډاکټر راته دوایي راکوي چې دوایي خورم صحیح، او کله چې دوایي خلاص شي نو بیا هغه مشکلې.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. تاسو څه ورته وایئ د ذبیح الله ورور ته؟
بس برنامې ته د غوښتنې انشاءالله مکمل په دې رابطه باندې تشریحات
ورکړم. سلامات اوسئ. مننه کور ودان. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم. نجین صاحب ښه جوړې؟
و ډیره مننه ستړي مشه. کوم ځای نه مالی کني ولي او څوای راته د موضوع پاړه باندې؟
رحمان الله خبرې کوم د جلال آباد نه.
خامره باندې وکي رحمان الله خان.
ډاکټر صاحب نه ما دا غوښتنه ده چې دغه روژه ماتې ته یو نیم ساعت یو ساعت وخت پاتې شي، نو دا ایما معده باندې درد راځي.
د ورځې جریان کې بیا درد نه کوي؟
نه نه، د ورځې جریان کې درد نه کوي.
او بیا چې کله روژه ماته کوي بیا وروسته څنګه؟
بیا خیما
ښه بیا خو فقط همدې ماښام وخت کې مو روژه چې نږدې سي روژه ماته نږدې سي معده په دردېږي. په هر حال سلامت اوسې، پوښتنه یاداشت وله. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده
دیتا وې
اورو غږ مو راځي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام، استودیو سره وصلې، خبرې وکړئ مهرباني.
مننه روزانه تاسو ته سلام، او ډاکټر صاحب محترم ته سلام، او ټول اوریدونکو ته سلام. په دې هله چې خو وخت مو پیل کړی وي او د صحت جامو په تن وي.
مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه په اړه څه وایئ راته.
خبرونه خو مو تعقیب کړی ده دونه، خو ډاکټر صاحب محترم نه به زه د خپل یو پوښتنه وکړم کومو ستاسو اجازه.
مهرباني
ډاکټر صاحب محترم، چې زما چې د میدی تکلیف مې ده، د یو دوه جمعې مخکې ډاکټر صاحب محترم زما په دې میده باندې د یو بوج غون تیراله او داړې را لونی، نو داړه مې ډیر خراب وو. تقریبا شپږ یا اووه غنټې ما کانګې کولې. د میدی چې کوم ستنې دي هغه مې مخوړې، هر رقم شربت مې مخوړو، د پودینې پورې مې هر څه استعمال کړل، خو هیڅ کار را باندې ونه شو. او تقریبا دې چې ما د خپل لو بیلو چې خدای نه خواسته زه مرګ ته نږدې شوی ما، نو زما دغه یو تکلیف وو. بیا چې مې ټیسونه وکړل وي اچ پالوري لري د مایدي، نو بیا مې دوایي خوړل، خو اوس چې کله پروت یې ما ډاکټر صاحب محترم، نو دا مایده چې مې ده لکه داسې یو احساس کوم لکه په دې مایدې چې مې یوه غټه تیږه پرته وي، یا داسې په ډډه چې څملم په دې چه په ډډه. بیا مې دا مایده برابره کله چې په خیر ډډه یا سیده څملم، بیا مې په دې مایده باندې دغه شانې بوجي، او کله چې مایده کې مې څه نه وي او نارې ما، نو هغې وخت کې مایده داسې یو د درد احساس کوم. نو ستاسو د جواب پته مې مه هدایت مو ماته څه دی چې زه کوم دوایی یا کوم وسایل استعمال کوم.
مننه، سلامت اوسې. کور ودان پوښتنه مو واورېدل. سبا بل اورېدونکي لرو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. ستاسو غږ وصل دی. علیکم سلام، مهرباني. و ډېره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟ پوښتنه مو کله واضح وای راته تکرار کوي، او خدای چې غږ مو لږ سم وي ځکه پوښتنه مو وانه اورېدله. مهرباني.
دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب محترم څخه چې موږ دورې سم نظر نه درېږي، نو دا هر لمانځه لپاره موږ سوار او داسې کوم دوایي چې زموږ لپاره ګټه کوي هغه د ډاکټر صاحب محترم سره.
تاسو بولی لارو کې مشکل لري هر منزل پر او داس کوي هم دا مپختنه وکنه؟
او اور دې سازمان صاحب د سمارټ جن د دې داخل منزل پر او دغه دې ور او داس کوم دوايي چې موږ لپاره ګټه کوي هغه دې راځه سم بیان.
ښه، مسانې لارې نه مشکل ده او کنه په ډاکو میتیازو کې؟ مشکل مو مسانې لارې نه ده او کنه د ډاکو میتیازو لارې نه؟ ښه، مسانې لارنه. مننه، سلامت اوسئ. پوښتنه مو یاداشت وله. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. وعلیکم السلام. و ډېره مننه، سلامت اوسئ. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د موضوع په اړه څه راته وایئ؟
خبر رامنی بچی لگے گی ډاکټر ته مې یو سوال لګیدل جواب راکړه.
مشخصه پښتنه مو څه ده او بخښه کې پښتنه مو مشخصه کوي چې آیا روزه سره هم کوم تړاو لري کنه لري تاسو دغه مریضې؟
زما مو خو اصحاب روزه وایي زما سات خراب دي او بل فشار تقریبا دی فشار کله کله ته کی کله پته کیږي او بس مې روزه جوړ زما تقریبا ته ځافه کیږي.
او تاسو خو نور څه عمل نسوار سیګریټ دا څه عمل خو نه لري؟
نسوار کوم نور چیرې چیرونه
کوم؟ ښه نسوار کوي مننه. سلامت او سیکور ودان. یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب نه د پښتنو ځوابونه واورو بیا خبرونه هم پای ته رسو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني علیکم سلام. لږ مو خپل ځای تغیر کړئ چې غږ مو واضح شي. مهرباني خبرو ته ادامه
ورکړئ.
سامسو مهرباني مننه. سلامت اوسئ کور مو ودان. اوریدونکو مننه چې اړیکه مو ونیوله. دا چې د خبرونې هم لږې شېبې پاتې دي. راځئ چې ډاکټر صاحب د بیرته واسو چې ستاسو پوښتنې بې ځوابه پاتې نه شي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن د اوریدونکو پوښتنې لیکلي دي در سره ورته ځوابونه ورکړئ. بیا که ما هم کومه پوښتنه درلودله د منځ کې به مطرح کوو. مهرباني وکړئ تاسو پوښتنو ته ځوابونه پیل کړئ.
لودین صاحب دا چې فضل هادی وردګ ور د ورګونو تماس نیولې و چې زموږ کوم خپل دا بغیر لسپیډ ګوډې نه بل هر کتر چې فری دې په مدې باندې بار تاثیر کوي. اول دا چې د مدې مریضانو په فریز کې اول باید ټول هغه اشخاص چې زموږ تاسو خبرونه اوري او دوی د مدې مشکل ولري د مدې د مشکل اول نه فریز دا چې کوم غذا په مقابل کې دي کوم شی په مقابل کې چې دوی دوی باندې منفي تاثیرات کې دی په مطلب کې باید کموالی راولي. او بل دا ده چې دا مریضان د پخې سبزي څخه زیاته استفاده کولای شي ځکه دا پخه سبزي کې هغه کدو ده هغه بېنډۍ دي که هغه پالک ده که نور پخه سبزي ده دا ټول د معدې په جذابو کوم تاثیرات نه کوي. دا کولای شي د سپینې ډوډۍ څخه استفاده وکړي او ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې تیزاب افراز زیاتوي لکه مخکې مو چې ورته اشاره وکوله بعضې مریضانو کې وریجې وي په بعضې مریضانو کې لوبیا وي په بعضې مریضانو کې غوښه وي او دغه ترخې ترشې غذاګانې خو ټولې دغه مشروبات غیر الکولي دغه ټول معدې په مریضانو باندې منفي تاثیرات کوي. دغو څخه باید ډډه وکړي او کوم شیان چې ورباندې منفي تاثیر نه کوي هغه کولای شي استفاده وکړي او د دې نه وروسته باید دغه د معدې هغه اساسي علت باید پیدا کړي تر څو چې په طبابت کې د یو مرض اساسي علت پیدا نه شي نو هغه مرض له منځه نه ځي. کله چې اساسي علت پیدا شو هغه مرض بیا له منځه ځي او هغه ته تشخیص هم ممکن کیږي. نو زما ورته توصیه دا ده چې باید کوم شیان چې ورباندې بدلېږي هغه څخه ډډه وکړي او معدې دا د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي تر څو چې له دې مشکل څخه خلاص شي. دغه دوه مپورتنه چې دغه التونسا په اکثر کورو کې کارول کیږي دا په معده باندې څنګه ده؟ التونسا دا په خپل په معده باندې منفي تاثیرات کوي خصوصا هغه څوک چې بیا روژه وي روژې نه وروسته ځکه معده خالي وي. نو التونسا کې هم اکثر په ترکیب کې ویټامین سي موجوده وي نو دغه ویټامین سي د معدې تیزاب افراز زیاتوي. نو په نتیجه کې که چیرته څوک د معدې د پخوانه مشکل لري هغه هم زیاتوي او که چیرته څوک د معدې مشکل ونه لري او په دوامداره ډول سره د روژه ماتي په وخت کې د دغه التونسا وي که نور ترخه شیان او ترو شیان وي له دې نه زیاته استفاده وکړي او په خالي معده باندې د معدې مشکلات رامنځته کولی شي. امید مو دا ده چې دې شیانو څخه استفاده ونه کړي. کله چې معده په تدریجي ډول سره د شیدو یا مثلا د میوې جوس یا یخنی شوروا یا نور داسې شی وي لکه اوبه دا چې هغه څه بیا دغې نه وروسته کولی شي که د معدې مشکلونه نه لري دې څخه استفاده وکړي خو د روژه ماتي په وخت کې به د دې څخه استفاده وکړي دا په معده باندې منفي تاثیرات اچوي.
خا او د دغه بل ورور چې جلال آباد نه اړیکه نیولې وای کله چې لوبیا یا غټه غوښه وخورم نو معده یې درد کوي او که دوایي څه ورته سپارښتنه کوي؟
دا هغه زموږ له ورور چې جلال آباد هم دغه پتره کړې و. لودین صاحب ټول هغه مریضان چې هغوی په معده باندې لوبیا به تاثیر کوي غټه غوښه به تاثیر کوي وریجه به تاثیر کوي نو د دې مریضانو اساسی علت باید مخیل دینا چیز وایم باید یو ځل دی دوی ته امیده معنی سی که چیرته مریضان ایش پایدوری ولري ایش پایدوری لکه مخیل چه با وقتی شراو کولی یو میکروب دا تر نوی کسد پوری دی میدی مشکلات دام داغ میکروب دا خرامی زگی گی دا باید یو ځل تشخیصی و کتر چی دیدی تشخیص خاطر باندی دری لاری دی اول یا دیده که دی مریض پرتا که میتیازو چی باید داغ میکروب باید دی انتیجن و کتر چی یا یو بل تست چی دی مریض تنفس دی لاری زگی گی چی غط یوریا بریتنگ تست وای باقا که دیدی بکتریا دی گازات و غلزات یا کنسنٹریشن معلومی گی دا باید و کتر چی او یا دا چی مثلا مستقیما دی میدی سخن چی مشکل بی کم زاکی آلتا باید دی اندوسکوپی دی لاری نا وقت وقت سی وقت باید معنی دی چی غط بیسی وای که چیر تا داغ معنات وقت ولشی او پینزه نوی پیسر داغ معنات چی دا دی اغا سنسیویتی موگیده دا نو داغ ایش پایدوری اکثر دی میدی مریضان که داغ مشکل دی زمو مستاس و پیوبات که لودین سیب اکثر مریضان که دی میدی تکلیف ہو داری او دی دکتران تداوی تا راضی نوی دیو اغا ساسی مشکل دا چی پا اول کی دی چی کلک میدی مشکل پیدا کرده دا میدی پا خود سرانه دا و سر تداوی کرده دا
او متخصص ډاکټر څه نه دی ورغلی
چې په مثلا دواې هم اخیستي وي مراد نه ده تشخیص کړی دغه د ایش پایدوري رژیمونه چې په ټوله دنیا کې ستاندر رژیمونه موجود دي د هغو رژیمونو څخه په تخصصي ډول سره استفاده نه ده کړې نو هغه ته چې دواې ګډه وډه خوړلې ده کله دوا خوړلې کله نه ده خوړلې یا دا چې مرض نه ده تشخیص کړی نو د دې میکروب مقاومت رامنځته شوی کله چې د دې میکروب مقاومت رامنځته شي بیا دغه مرض منځ نه دي بیا نو دغه مریضان مجبور او مکلف دي چې ټول عمر د میډې د دوا څخه استفاده وکړي
جوابونه ورکړو چې دا بې ځوابه پاتې نسی بل اوریدونکي ویل وای نیم سات یا یو سات یا یو نیم سات چې روزمات ته پاتې سی په میدان می درد کېږي لاندې ته هم ځواب ورکړي بیا بدرې نور
میدا خالی تھی لوګین ته ټول هغه اشخاص چې دغه دی میډي د درد علاج یې شپږوري بي نو یا به میتا درد کوي یا به میتا درد راځي د دې مریضانو اشتیام خراب وي ولې به در کوي قبضه به هم ورته پیدا کیږي نس به هم بدونه اخلي د فقوت نه به هم سوځي او خدا کو میتا د بتورواله هم دل کیږي نو زما ورته توصیه ده دا چې دغه د اشپایدری دوا هغه رژیم کې د اشپایدری په خاطر باندې ورکول کیږي دوه هفتې د اشپایدری د اریډیکیشن د هغه په خاطر باندې هغه متخصص او سره واخلي ترڅو د اشپایدری خاتمه شي خو که چیرته ګډه وډه دوا واخلي یا کله دوا خوري کړی نه خوري نو د دې میکرو مقاومت هم زیږي بیا به ټول عمر له همدغه مشکل څخه دایره جوړي نو باید د دې په رابطه باندې ډېر زیات جدي واوسیږي خو سرانه دوا واخلي او ګډه وډه دوا واخلي هغه سټنډرډ رژیمونه د اشپایدری چې په تبابت کې موجود دي دغه استفاده وکړي ترڅو چې دغه میکرو ختم شي
ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو وای چې او داس مینه درې ګهر مانځه ته او داس کې ته شو متیازو کې مشکل درلوده هغه ته سوای او غبل اوریدونکو ته چوای کله چې روزانه سم ګردو باندې من فشار راځي او اعصاب می هم خرابېږي دغه دوه پوښتنې به جواب کو په لاندو کې یو دقیقه وخت لري مهرباني
بس دغه څوک چې د ادرار تکرر لري باید وکړل شي چې په ادرار کې به میکروب نه وي موجود یعنی سوزاک ده او یاد چې په نرانو کې اکثرا چې عمر د 40 کلو څخه پورته لاړ شي یو ناروغي ده چې هغه ته پروستات وایي د پروستات لویوالی هم دغه د بولي یعنی د باولو یا د ادرار د تکرر سبب کیږي او درد یې نور کیږي او د مریضانو چې کله دغه چیز د علت بیا غوي پروستات وي هغه لوی شي نو بیا هلته د مریض په تشو میتازو کې نور مشکلات هم رامنځته کیږي او حتی سوزاکه په پیدا کیږي بس مشکل دار قوت بخونه د موږ تاسو په واسطه عصبي مشکل ډیر زیات دي عصبي رواني مشکلات د فشار سره هم مستقیما رابطه لري د میډیا سره هم لري د انسان د نورو سیستمو سره هم لري نو یو ځل باید مستقیما د دې دغه کچې ته عصبي مشکلات زیات دي عصبي د اکثر سره خپل رابطه
لري کور ودان ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه سلامات او سیدا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي سلامات او سی په دې هله چې د اوریدونکو پوښتنه هم جواب سوي وي اوریدونکو ډیر ډیر مننه چې خبرونې سره مو اړیکه ونیوله ډاکټر صاحب چې د داخله
چارو متخصص او د شکر ناروغي متخصص او ډاکټر فضل احمد زای له تاسو نه هم مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه تمو اړیکونی ولا